ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1395 یوم هجری لمریز کال د کب یهود د میاشتې 19 ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون په پرونۍ حمله کې تر 10 زیات کسان وژل شوي او چې اکثره ملکی وګړي دي. د غرض د ټپیانو شمیر هم شاوخوا 80 تنه ښودل شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسله وال مخالفین چې د دوی په وینا د تروریستانو مهم غړي ول او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. عراقي چارواکي وایي په دوی انتحاري حملو کې چې د تکرت ښار په یوه کلي کې د واده په مراسمو کې وشوې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. په سپین بولک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي افغانستان ته د راغلو کسانو شمیر نږدې 2000 تنه ښيي. په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان جنرال حسین خیل په دوو ورځو کې د تورخم له دروازې دواړو خواو ته د اوښتو کسانو د شمیر په اړه وویل
4600 نفر افغانانو دخول کړی ده. 8200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو چې ویزا او پاسپورټ یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي.
په همدې حال کې په تورخم کې یو پاکستانی سرحدي چارواکي فایز خان وویل پرون وخت د تورخم او سپین بولدک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر بندې کړی شوې. د په عین حال کې وویل چې لا هم ډېر افغانان انتظار دی چې خپل هیواد ته واوړي. سپین بولدک ته نږدې د پاکستان په چمن ښار کې سیمه ییزو چارواکو وویل چې په تجارتي مالبار 200 لارې په دغه ښار کې بندې پاتې دي او دې ته انتظار دی چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. پاکستان د لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو ته بندې کړې وې او ویلي وو چې تروریستان له افغانستان څخه ور اوښتي وو. مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40000 سیسی وینه هدیه کړه. په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داس حال کې د جګړې قربانانو ته وینه هدیه کړه چې د دې ولایت د څو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمو ورته ډېر ټپیان راوړل شوي چې وینې ته اړتیا لري. دوی همداراز وویل چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي. د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې په یوه کم عمره افغان جنسي تجاوز کړی و. سویډني رسنیو وویل د دې هېواد د استناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې دا 15 افغانان دې په سویډن کې د قید مودې له بشپړولو وروسته له دغه هېواد وشړل شي. دغو 15 افغانانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک یې لاغور روانو. محکمې ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې دا 15 تنه دې بیرته ورونه لیگل شي. مخکې ابتدایي محکمې څلور تنه په 15 میاشتو او 15 کلن دی په 14 میاشتو بند محکوم کړي وو. دوی د 13 میلادي کال د اکتوبر په وروستیو کې سویډن په یوه ځنګل کې په یوه 15 کلن افغان جنسي تیری کړی وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په شل اووریزه سیالۍ کې په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. دا مسابقه چې د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب وشوه د افغانستان او آیرلند ترمنځ د درو شل اووریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ وه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره سمیع الله شینواري تر ټولو ډېرې منډې وکړې. سمیع الله چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله 6.5 منډې وکړې. ټاکل شوې د افغانستان او آیرلند ټیمونه د جمعې په ورځ په دوهمه شل اووریزه سیالۍ کې مخامخشي. ازادي د پاکستان پوځ وايي 15 تنه وسلوال مخالفین چې دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ولا او پر پوځ او امنیتی ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوځ وايي د پاکستانی طالبانو دا 15 غړي په روند خبر پښتونخوا د کوارټ په محبس کې په دار وزړول. په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې د مشکوک کسانو پوځي محکمې ته د 2015 کال په جنوري کې د دوه کلونو لپاره په دې خاطر قانوني اجازه ورکړی شوه چې ملکي محکمې د دوسیو په څېړلو کې ډېر ورو عمل کوي او ډېر قاضیان بیریږي چې انتقامي برید به پرې وشي. پوځي محکمې د 2014 کال په ډسمبر کې د پېښور پر پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړې شوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې 148 تنه وژل شول. یو پاکستانی د جرمني په برلین کې پرون محکمې ته حاضر کړی شو. پر سید مصطفی حیدر تور لګول شوی چې د ایران د سپای پاسداران د انقلاب ځواک لپاره د اسرایلي او یهودي ادارو جاسوسي کوله. یو دېرش کلن حیدر د محکمې په لړ کې له څه ویلو ډډه وکړه. د حیدر مدافع وکیل وویل چې ماکل ای له ویرې خبرې نه کوي. نوموړی د 2014 میلادي کال په جولای کې ونیول شو او په ډسمبر کې د سپای پاسدارانو قدس ځواک ته په جاسوسۍ تورن شو. قدس د سپای پاسداران د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. دا د 2015 کال جولای را په دیخوا قطر ته د ظریف لومړنی سفر دی. د قطر دولتي خبری آژانس ویل ظریف او د قطر پاشا په سیمه ییزو انکشافاتو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د یمن د حوثي یاغیانو د ملاتړ پر سر ترنګلې دي. عراقي چارواکي وایي چې په دو انتحاري حملو کې چې د تکریت ښار په یوه کلي کې د واده مراسم په نښه کړي وو لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. دغه حمله پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ 160 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسلامي دولت ډلې چې په موسول کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې ده په تېرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپل مرکز موصول څخه وتلی او د دې کار د جګړې مشري ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کم ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې په سردار محمد داوود خان روغتون په پرونی حمله کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي دي. وژل شوي کسان هم اکثرا ملکی وګړي دي.
56 تن از هموطنان ما که به شفاخانه وزیر اکبرخان و 12 تن از هموطنان ما در شفاخانه امرجنسی که اکثر از اعصاب ملکی بودن.
د روغتیا د وزارت وایاندو چې د ټپیانو په اړه خبرې کولې. ولې افغان امنیتي ځواکونو د دغه حمله مخه و نه شوینه نیولای؟
دا موږ څوک وای چې دا نه ممکنه خو د دې د غلط خبره خدا قوتونه د سب خاطر دي.
په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو قومندان وای چې هغه افغانان چې په تیرو دو ورځو کې د پاکستان بیرته خپل افغانستان خاورې ته راوختل ډیر خوښو.
هغه خلک ډیر خوشاله ښکارېدل. حتی تر دې چې بعض افغانان راتلل د خپل د مقدسه خاورې خپلوله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یوه ملکه واورئ چې داواوې څه ډول فیصله کوي.
موږ زیاته ځان نسو په هغه کې تیږه به ږدو او خبره سره کوو. بعد د هغې نه بیا پروسه تصمیم.
رازو د کابل تیرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع ته د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې پر سردار محمد داوود خان روغتون په پرونۍ حمله کې تر دېرش تنو زیات کسان چې اکثره ډاکتران نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان ول وژل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داوود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوبلې ملکي خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر دېرشو زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میدویتیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې، خو اکثره قربانیان عام خلک دي. مثلا ایمرجنسی روغتون ته دولس ټپیان وړل شوي چې نه تنه سړي، دوه ماشومان او یوه ښځه ده، ټول ملکیان دي. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونۍ تروریستي حملې بوږدوونکې کیسې کوي. ضیا زابولي چې په روغتون کې بستري وو وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول. دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي، نو چوکۍ، تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کېښودل. زابولي د حملې له پایته رسېدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ږغونه یې اورېدل. دی وایي چې یو ځل یوه حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوځي، دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله خو خلاصه نه شوه. د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتبن شوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي نه بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېزه مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو تر څنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
و امونه دلچه ده افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکی وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون په پرونۍ حمله کې تر دېرشو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور هم ټپیان دي. اکثره ژوبل او وژل شوي هم ملکیان دي. لکه څنګه چې د چارواکو په څرګندونو کې مو واورېدل، دوی وویل چې د دغو عملیاتو د وسلوالو برید کوونکو د په ګوندو کولو لپاره عملیاتو ځکه وخت ونیو چې دوی غوښتل چې ملکیانو ته ډیر تلفات وانه وړي، خو سره له دې هم ملکیانو ته ډیر تلفات اوښتي دي. ولې افغان امنیتي ځواکونه د دغسې بریدونو په مخنیوي کې امپاتې راځي؟ په دې اړه زما همکار اجمل انت د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره غږېدلی. ښاغلی امرخیل، په سر کې وایي
دا موږ څوک وایي چې دا ناممکنه خو دا ډېره غلطه خبره ده. تل اشتباه خدا قوتونه د څه په خاطر دي؟ موږ اوس په امنیتي خو دفاعي حکومتونه تقریبا نږدې په څلور لکه لري، نو تاسو فکر کوئ چې موږ دې کې مختلف قوتونه لري؟ امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، او په زمن دې کې استخبارات او کشفي قوتونه. دا که درسته وظیفه اجرا کړه او په رښتیا اجرا کړه د وطن په خاطر د خلکو په خاطر اجرا کړه، او په دې کې فساد وجود ونه لري، په دې کې ارتباطات وجود نه لري، زه فکر کوم چې ډېرې به ډېر به نادرې چې په کال کې شپږو میاشتو کې کومه حمله صورت ونیسي. اما دا خو ویني چې ورځ تر ورځې پورې بله ورځ په شپږمه ناحیه کې وه، نن دلته ده، بل دغه نه تېر شو دارلمان کې وه. دا خو نو ضعف ښیي، دا خو نو معلومدار څوک وظیفه نه اجرا کوي. دا خو معلومه خبره ده، داسې نه ده چې دې مخنیوی نه کېږي.
جنرال صاحب، داسې ښکاري چې داعش له یوې وړې ډلې نه ورو ورو په یوې لویې او قوي ډلې بدلېږي. فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو د حکومتي پالیسي جوړونکو هغوی چې امنیتي پالیسي جوړوي د دوی تمرکز دې ډلې باندې کم دی، یا د دې ډلې په وړاندې مبارزه کې ناکړي که یو کنه دا ډله په ډېر قوت مخکې روانه ده؟
کدی ځان له طرف وای زما هغه وخت دی په خاطر سفید د فراکه را پیدا شو منګه دولت ته په د میډیا کې ویل چې ګورې دا تجدید چې نوی را پیدا کیږي یا کرا کرا دا وټیږي په همدې منطقه کې باندې بین لاړی یا بل اخر چې په ننګرهار کې را پیدا شو او بل اخر په شینوارو کې خلک په بمونو کېنول په دې خلکو سرونه پرې کړل بیا هم دا خبرې په میډیا کې په تلویزیونو کې خبرداري ورکړه چې حکومت ولې حکومت هیڅ وخت ونه ګراوه او نه خارجانو پرې مسله باندې تبصری وکړي هڅې ویلې د داعش حتی دا خبرې هم کولې چې داعش اصل په افغانستان کې نشته سپین بیرغ په تور بدل شوی دی دا خبرې هم کېدې خو پر هر صورت هغه وخت چې دوی په نطفه کې واړه وو هغه وخت چې چا اقدام پکې ونه کړ اوسې کرا کرا دوی دوی سراسري شو په ټول افغانستان کې شتون پیدا کړ اوس دوی دا خبرې کوي خو اساسي خبره دا ده چې دا کې سهلنګاري وسه یا نه وخته چا یا د دې لپاره کوم بل هدف وجود لري چې دا داعش په افغانستان کې باید قوت پیدا کړي چې شاته کوم هدف ته البته دا به پسته معلومیږي
د امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې په سردار محمد داود خان روختون د پرونی حمله او د چې ولی افغان امنیتی ځواکونه په دې کې پاتې راغلل چې د دې حمله مخاوني سپدې اړه نظر سره شریکو و بجې او شپارس د خپلې یو ځل بیا په مخې دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولک او تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي په تورخم کې یو پاکستاني سرحدي چارواکي ویل چې د تورخم او سپین بولک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر پرون ناوخته بندې کړې شوې مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40 سیسی وینه هدیه کړه دا وینه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې په یوه کم عمر افغان جنسي تجاوز کړی و د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په 40 اوریزو سیالۍ کې په شپږو وکټونو ماته ورکړه د پاکستان پوځ وايي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ول او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل یو پاکستانی د جرمني په برلین کې پرون محکمې ته حاضر کړی شو پر سید مصطفی حیدر تور لګول شو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره د اسرایلی او يهودي ادارو جاسوسي کوله عراقي چارواکي وايي په دوه انتحاري حملو کې چې د تکرت ښار په یوه کلي کې د واده مراسم په نښه کړي وو لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر د پناه غوښتونکو په اړه د هنګري پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړه نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د کابل په سردار محمد داود خان روغتون پرونی حملې ته پام اړولی دی اجمل انور ته کتنه کړې ده
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د ورستي ډلیز برید په اړه لیکنې ریپورتونه او مقالې خبرې کړي د نیوز ویک ونیزا په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامع اغوستي وي او روغتون ته د روغتون د ودانۍ د شاله خوا تر وی چاودنې وروسته ننوتي نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستی چې تر دې و میاشت مخکې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه ونیسي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشارې په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړي چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې وه نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله راتلونکې پالیسي نه ده روښانه کړې نیویارک ټایمز رسمانی د چهارشنبه پورس په کابل کې په 423 پوځي روختون د برید پاړه او د اسلامي دولت وسلواله ډلې مسولیت منلې په یو خبره کړي ریپورت کې لیکلي د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړلې وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پخوټینګولو هڅه کوي خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده رسپانه د امریکا د پوځ د یو ویان لخلي وایي چې د دې ډلې وسوا وسلوال په دې ورسوي کې وژل شوی نیویارک ټایمز وایي پر دې سربیره دا ډله په کابل کې په سیاتیدونکو توګه د ځان وژونکو بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي چې پر دې روختون بریدي تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي
د فوربس خبرونې په خپل ورستۍ غنه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناتو پر سواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغیز لیکنه کړې. د لیکنې په وینا د تسلیق ساتون لپاره د سپین بول د کوتور خم د لارو پرانستل د کسان لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولې اغاړه د دې لارو د پرانستلو لپاره په انتظار تیر کړي. فوربس وایي پاکستان یو شمیر مسافرو ته چې د پولې اغاړه د ویزو او اسنادو لرلو سربیره ایثار او افغانستان ته د وختو اجازه ورکړه، خو هغه د خلکو ته چې تل له دې لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بیل زند د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فوربس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پرمخ ته پاکستان لخوا دوه ونې د لارې تړل کېدو تر هکرو ته د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړي او همي افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغیز کړي. د لیکنې په باور د دې لارې تړل د تر هکرې ست عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د حق اکمالاتو لپاره ناوړه واقعب لري چې د طالبانو حقانی شبکی او داعش ته وسلوالو پر زده کی.
د سهار وبجی او یوش دقیقې دونکو لري ازادي رادیو اوري په تورخم او سپین بول کې افغان چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې تر 10,000 زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راوګرځېدل. پاکستاني چارواکو پر نو وخت د دوی لارې چې د دوه ورځو لپاره پرانیستې وي تر نامعلوم مودې پورې بند کړې خو وایي چې لا هم ډیر افغانان د کرخې پورې خواته انتظار باسي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. په سلګونو پاکستانیان هم له دې فرصته په استفادې پر تورخم او سپین بولدک واوښتل. اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د تورخم او سپین بولدک له لارو په تیرو دوو ورځو کې نږدې 2,000 افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم له لارې 14,800 افغانان هیواد ته داخل شوي او له افغانستانه نږدې 1,000 تنه پاکستانیان د پولي بلې غاړې ته اوښتي دي. د وویل چې ټولو راغلیو او تللیو کسانو په قانوني اسنادو سفر کړی دی.
پاره زره اوسپاکس او نفر افغانانو دخول کړه دا 1200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې باندې پاتې وي د ویزا پاسپورت ترلاسه دل دې ساحه نه وتی.
خو پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې یوازې د تورخم لري په چیرو دوه ورځو کې 4,000 افغانان خپل هیواد تستانه شوی دي. په همدې حال کې په سپین بولدک کې افغان کمیسار محمد علي داوري ازادي رادیو ته وویل چې د سپین بولدک لاري په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
تقریبا په دغه دوه ورځو کې په حدود 15,000 کسانو کې د پاکستان د خاورې څخه چې هغه ټول یې مریضان وه او یا هم د نورو کارو لپاره تللي وه هغوی بیرته خپل وطن ته افغانستان ته راغلي دي. او په ټول د 2,000 کسانو کې د افغانستان څخه چې هغوی یا شناخته کارتونه درلودل د پاکستان او یا هم د پاکستان پاسپورت درلودل هغه کسان
افغانستان ته ډیری راستانه شوي افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو ورڅخه پیسې او وسایل اخیستي او ګڼ شمېر افغانان یې نیولي دي. دوی وایي چې لا هم له پاکستان څخه ډیر نور افغانان خپل هیواد ته راتلو نیت لري، خو څرګندنه ده چې پاکستان خپل پوله هیواد ته د افغانانو د بیرته راتګ لپاره بیا هم پرانیزي او کنه. د سه شنبه په ورځ پاکستانی رسنیو دغه هیواد د سرحدي او ریاستي چارو د مرکزي وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر له قوله راپور ورکړ چې له افغان چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لارې دي دوی ورځې نورې هم پرانیستي وي. لا هم د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلان وایي چې په سلګونو له تجارتي باره ډکې لارې د پولي دواړو خواوو په تیره بیا د پاکستان په خوا کې انتظار ولاړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر د ورځې 4,000,000 ډالر تاوان کوي.
به هم په موضوع کې تم کېږو. په موضوع کې په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان وایي چې د تورخم له لارې شاوخوا 14,000 افغانان خپل هیواد ته راغلي. جنرال حسین خیل د تورخم له لارې افغانستان ته راغلو او له همدې لارې پاکستان ته د تللو کسانو د شمیر په اړه معلومات په دې مرکه کې چې به هم اسمت سروان ورسره کړي ده شریک کړي دي.
14,000 نفر افغانان د پاکستان راغلي دي. پاکستان کې و دې تللي، یعنی چې موږ په دې ډول راځو کې 14,000 نفر افغانانو دخول کړی دا 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې ویزا پاسپورټ یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي. اوس مهال د تورخم په ښارګوټي کې 1,000 نفر هغه مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ور باندې بنده شوې. د تورخم په ښارګوټي کې هلته د سرحدي پولیسو چې هلته دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسو ویل چې په لومړۍ ورځ 1,300 افغانان له پاکستانه بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبې په ورځ 4,300 ولې کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم ته ورکړی شوی ده؟
د راتلونکو کسانو خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دیخوا ما چې کله د افغانان دې خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل. د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قوماندانۍ او زموږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې موږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم ښارګوټي نه تېرېږي راځي تاسو د هغوی په زرایي لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل حتی تر دې چې بعض افغانان دا تل د خپل دا مقدسه خاوره ښکلوله سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول د افغانستان بیرغ د هغوی په ولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي دوی ته هزار اذیت ورکوي هغه ټول افغانان غندي ټوله دنیا یې غندي موږ هم غندو.
او قمندان صاحب څه فکر کوئ چې پنجشنبه او د غرض د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستې وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري سفارتونه په دې باندې کار کوي وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشې شي. دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ته اجازه ورنکي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري امیدوار چې دا مشکل حل شي.
په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان جنرال حسین خیلو.
د ژوند رنگونه
زمانو مجی عبدالجلال دی که یو کمیس پینګیری وی او که یو کشر ملک وی.
ملک کاکا طبیعي ده چې په پښتنو سیمو کې مشکلات شته ستونزې شته په بیلابیلو مسایلو کې به نښتې رامنځته کیږي دوه کورنۍ به سر روانیږي دا د روغې جوړې سیستم یې تاسو څنګه کوئ؟
مونږ خو داسې کوو چې کله چې یو دوه کسانو ترمنځ څه مشکل پیدا شي لکه ډېرې شوي هم دي که نه نو هغه بیا موږ داسې کوو چې هغه یو مشکل پیدا شول نو هغې ته د کامي مشران علما هغه را غونډېږو په هغې باندې خبره کوو او بعد د هغې نه بیا هغه زیاته ورځو او په هغې کې یو که مثال د بدۍ مسره وه تیږې مېږې سره په کې ږدو. موږ چې هغه زیاته ورسېږو هغه دواړه جانبان هغې دپاره کامي سپینګیرې علما مشران هغې دپاره غونډېږو چې هلته ورشو اول د تیږې پروګرام ورته جوړو چې تیږه یې په منځ کې کېږدو سره او بعد د هغې نه بیا لکه موږ اوس مسولیت چې د چای لکه دولت مسولیت دی خو د هغې نه زموږ کامي مشران علما د هغې نه مخکې رسېږي موږ هغه زیاته ځان نسو په هغې کې تیږه به ږدو او خبره سره کوو بعد د هغې نه بیا پروسه تصمیم نیسو.
دغه اکثره وخت خلک وایي چې تیږه ږدو دا څه معنا؟
تیږه معنا خو دا شو لکه اوس یو مسله ده په هغې کې یو وک اخیستل یو تیږه کېښودل دي. تیږه معنا دا شوله چې اوس یو تیږه هم سره په دې خاطر کېښوده چې 20 ورځې پورې به تاسو تعرض نه کوئ که چېرته یې 100,000 یا 200,000 روپۍ په منځ کېږدو که تاسو د 20 ورځو کې تعرض وکړلو تاسو پړه ملامت هم شولی او کام به هم ستاسو په خلاف باندې ودرېږي او بعد د هغې نه به دغه 100,000-200,000 روپۍ تاوان هم در رسي او د هغې نه بعد بیا سره کامي سپینګیره مشران سره کښېني بیا وکونه سره وکونه چې ورکړه د وکونه وروسته بیا هغه جوړه بیا خبره سره پکې
داسې مشکلات هم کېدای شي ستاسې مخې ته راغلي شي کله تاسو فیصله کړی او فیصله نه منل شوی کله چې فیصله ونه منل شي بیا تاسو څه کوئ؟
هغه د فیصله نه منل د سیدی چې اول خدا ده چې په دې باندې چې مشوره مونږ خو خپل منځونو کې چې علما کوم مسله چې واخلو علما سره مشوره په دې باندې کوو چې دغه موضوع د څنګه وکړو تاسو سره دوه درې علما سپینګیري مشران دا سره کینو خبره سره وکړو که بعد د هغې نه بیا داسې چې یو جانب ظالم یې هغه نه مني کوم لیکلی چې کوم وکي 100,000 یا 500,000 روپۍ دام ته سوځي او پړ او ملامت هم ورته ویل کېږي.
دغه 100,000 یا 500,000 کمې پیسې چې په وک کې اخیستل شوي دا پیسې به څوک اخلي؟
تیګه د زده چې دغه وخت تیګه د کې خود لکه دی تیګه منر چې اخبار ولا مثال تجاوز وکړو نو دغه پیسې تیزی دا بیا څنګه کیږي دا بیا د کمیس منګری په دې معنی کینی هغه سیزی ان کمیس منګری دا کار کوي دا سیزی چې دا مطلب تا ونه منل دا خبره ځکه دا په دې خاطر معنی کوي چې انداز من خبره خلکو
د جون رنگونه مو واوریدل چې پکې یو ملک په دې اړه چې قومي شخړې په څه ډول د ولس لخوا اوریدای شي نور معلومات ورکول. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو زما همکار سید سمیع عباس سلو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب خیر راغلاست.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30